السلام علیکم او سهار مو په خیر. دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د سهار 9 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان پر سیاسي او امنیتی حالاتو تاسو ته معلومات درکو. دا شان له تاسو سره به هم ستاسو د سیمې پر تازه او حالاتو خبرې کوو. معلومات را سره شریکولی شئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. د پاکستان پوځ ویلی په بلوچستان کې په یو وسلوال برید کې څلور امنیتي عسکر وژل شوي دي. ملي جمهوري غورځنګ په ټول هیواد کې د سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی د وژنې خلاف مظاهره کړي او د اوکراین ولسمشر ویلي غربي هیوادونه دي له دوی سره د پوځي مرستو ورکول تیز کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځوای په بلوچستان صوبه کې لایرانی پولیس سره نږدې په یو حمله کې څلور امنیتی سرتیري وژل شوی دي. د پوځ د اماړي کوسانګي ISPR پرون د جنوري پر ول پرات لسمه په یو بیان کې ویلي دا حمله د ایرانی سرحد سره نږدې په پنجګور سیمه کې شوې ده. د بیان لمخې وسوالو د ایران له خاورې نه پر هغه امنیتی عسکرو وسلوال برید کړي چې هلته یې گاشت کاوه. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي دوی له ایران نه غوښتنه کوي چې د وسلوالو خلاف د عملیات وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی د سلورو امنیتی چارواکو د وجلو پیښه په سخت ټکو غندي او تمه لري چې ایران به خپله خاوره د پولې دې غاړې ته د حملو لپاره استعمال ته پرینږدي. تر اوسه چا دغه حملې ذمهواري نه ده منلې. تیر ورځ په خیبر پختونخوا بلوچستان او کراچۍ کې د ملي جمهوري غورځنګ نېشنل ډیموکراتیک موومنت مشرانو او پلویانو د ملت پال سیاستوال او قانون پوه عبداللطیف افریدی د وژنې خلاف احتجاجونه ترسره کړل. د دغه ګوند خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري ندیم اسکر تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د ګوند مشرانو او پلویانو په اسلام آباد، کراچۍ، کوټه، ژوب، چمن، پېښور، بنو او د ډی آی خان په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم د لطیف افریدی د وژنې خلاف مظاهری تر سره کړی دي. لطیف افریدی د جنوري په 14مه د پېښور های کورټ په ودانۍ کې دننه په ډزو وژل شو. پر هغه حمله کوونکي نیول شوی او د پولیسو تر مخه د پېښې هر اړخیزا پلټنې روانې دي چې دا معلومه کړي بریدګر د عدالت ودانۍ ته د وسلې په وړلو څنګه بریالی شو. نن د جنوري پر 19مه په سبابۍ کې ځای ولست سیمې د امنیت لپاره یو احتجاجي غونډه کوي. د سبابۍ ولسی پاسون په نوم غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د سیاسي ګوندونو ځایي مشران او د بشري حقوقو فعالان ګډون لري. دا ولسی پاسون په داسې مهال ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې په سوابۍ کې د نامنې هدفي بریدونو، غلاګانو، ډاکو پېښې زیاتې شوې دي. د جنوري پر 9مه د سوابۍ په زیده کې یو سیاسي او مدني فعال عبدالواحد یوسفزی په ډزو وژل شوی و. بلخوا له دې وړاندې هم په سوابۍ کې د نامنې د پېښو پر ضد په وروستیو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او عام ولس احتجاجي مظاهرې ترسره کړې دي. د سوات کابل تحصیل د توتانو باندې مشران وای باید په وزیه نیول شوې زمکې پریږدي. دغه مشرانو پرون په سوات پریس کلب کې به خبري غونډه ته وویل چې په 2003 کال کې په وزیه هلته د دوی په کلی کې د یو نیم سل کنال زمکې نه د امنیت ټینګ ساتلو په غرض ازغن تارونه چاپېره کړي وو چې په کې ځینې کورونه هم دی او تر اوسه ورته مالکان نه پرېښودل کیږي. د خبري غونډې وروسته یو ځایي مشر محمد علي شاه مشال ریډیو ته وایي
درو میاشتو لدی راغلی او اوس پین لسم په دې 15 فروری باندې به 15 کال پور پروس کال په زمون صوبایي حکومت هم دا ورکړو چې د سواد نه پوجوزی مونږ بیا د غش تیار غلی شو. مونږ وېزا حکومت اعلان وکړ اوس وزي خودي نه قانون منی عدالت دی نه منی نو مونږ ته زه وخه چې مونږ چرته.
بلخوا د سواد ضلع انتظامی چارواکي وایي دوی دغه مسله په سیمه کې پوځي چارواکو ته وړاندې کړې ده او خبرې پرې روانې دي. تاسو مشال ریډیو ته غږی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د روسي حملو مخې نیولو لپاره غربي ټینګونه او هوایی دفاعي نظام باید دوی ته زر ورسي ځکه چې عسکر یې په دنباس سیمه کې په یو بېرحمه او اصولي جګړه کې بوختي. زلنسکی چې د جنوري پر 13مه د سویټزرلینډ په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته وینا وکړه وروسته د شپې مهال په خپلو ویډیویي خبرو کې هلته د وسلو زر تر زره د رسولو غوښتنه وکړه. نوموړي هلته د خپلو ځای پر ځای شبو جنگیالیو مننه هم وکړه او زیاته کړه چې هیواد یې د روسي حملو په شا تمبولو کې په تدریجي ډول زیاتوالی کړی. دا خبرونه
سلام پختونخوا.
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو دا د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه ده او تاسو ته په دې اړه معلومات درکو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د څلور د شغړو او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید استفاګانې منلې دي. دا تر هغې وروسته دا چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جنوري پر 18 د هغو پارلماني استازو استفاګانې منظورې کړې. هلته په پنجاب او خیبر پختونخوا کې هم صوبایي اسمبلیانې ماتې شوې دي. پر دغو سیاسي حالاتو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم او څه معلومات لرئ په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په اړه؟ حالات کوم خوا روان دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نو سیاسي حالاتو کې خو اول کلاړ شو خیبر پختونخوا ته. نو څنګه چې 13 ورځ سهار د گورنر لخوا د اسمبلی ماته دو چې کوم سمری او پاغه باندې دستخط شو، نو بیا سیاسي فعالیتونه سرگرمی شروع شوي دي چې نگران وزیر اعلی تکرری نامزدگی راغې لپاره. او 13 ورځ بیا دغه اسمبلی د ماته دو وروسته مولانا فضل الرحمن چې په خپل پیښور کې موجود هم دی او لاغوي د خپل پارټي مشورې شوی، ځکه چې دا وخت جمعیت العلماء اسلام دی، گورنر هم دا غوي دی او یو رول په سیاسي معاملاتو کې زیات دی نسبتا نورو صوبو. په خیبر پختونخوا کې وروسته بیا د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر غلام بلور په کور کې بیا د پی ډی ایم د جماعتونو هم یو غونډه شوې وه. او په دغه نمونه باندې ځکه چې اوس به درې نمونه، یو خو به د اوسنۍ وزیر اعلی چې موجود دی محمود خان دغه لخوا راځي، گورنر په خپل سمری کې دا لیکلی مو په خپل هغه فرمان چې هغه جاری کړی و تصخت چې کړی و، او درې به بیا د پی ډی ایم لخوا نمونه مخې ته راځي چې کوم په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او اکرم خان دورانی لخوا. نو ممکن ده چې دغه نمونه هم مخې ته راشي. او درې نمونه باندې که اتفاق وشو، یو باندې خو بیا به هغه نگران وزیر اعلی شي، او که مسله په هغه باندې اتفاق ونه شي نو بیا به د صوبایي اسمبلی سپیکر ته لکه دا مسله زی، او که هلته بیا اتفاق ونه شي نو بیا به چیف الیکشن کمشنر ته مسله زی. نو بیا به لاړ شو پنجاب ته. پنجاب کې تر اوسه پورې د وزیر اعلی نگران هغه باندې نمونه باندې اتفاق نه دی شوی، او چې څنګه قانون دی چې په درې نمونه باندې گورنر ته ځي او په هغه اتفاق ونه شي نو سپیکر ته به معامله ځي. نو اوس گورنر دغه مسله سپیکر ته په حواله کړې ده، او سپیکر د هغې دپاره د درېو ممبرانو دواړو غاړو نه یو کمیټي جوړه کړې ده. نو کمیټې کې په یو نوم باندې اتفاق وشو خو ټیک ده، او که ونه شو نو بیا به دغه مسله الیکشن کمیشنر ته ځي. نو بهرحال دغه مسله لکه د ځان ښکار ده په پنجاب کې. خو خیبر پختونخوا کې هم وکتل شي نن څه شیان کېږي، او ځکه چې گورنر په خپل هغه فیصله کې پرون لیکلي وو چې د جنوري تر 21 به نمونه دوی گورنر ته لیږي دواړه غاړې.
سمد او طاهر خان صاحب، خیبر پختونخوا خبره تاسو کړه، هلته کې امنیتي حالات هم لکه د ملک د نورو سیمو په نسبت زیات خراب دي، او اقتصادي مسلې هم دي. په دې ټولنیزو رسنیو باندې دا بحثونه هم روان دي چې آیا نگران حکومت په دې جوګوي دومره توان به ولري چې د خیبر پختونخوا د امنیتي او اقتصادي حالات تر یو څه حد پورې کنټرول کړي؟
دا یو مهم سوال دی، او ځکه چې اول امنیت ته لاړ شو نو امنیتی مسلې خو په خیبر پختونخوا کې ډېر پیدا شوي دي، او ضمني انتخابات به یو ډېر لوی چیلنج هم وي. او تاسو به یاد چې څه لږه موده وړاندې د ټي ټي پي لخوا د یو دغم راغلی و، یو بیان جاری شوی و چې هغه پکې ځینې سیاسي مشرانو پارټیانو ته دمکیم ورکړی وه. نو امنیت مسله خو به وي، او اوس دلته یو بل مشکل دا پیدا شوی دی. دې ته ممکن نه ډېر خلکو توجه نه وي چې فوج اوس په ځینې شیانو کې هغې ځان روس ساتلی دی، ځکه چې امنیتي او دا مسله اوس پولیس ته یا اف سي ته هغې ته په حواله شوي، ځکه چې د فوج هغه تیرو کال یو نیم کال کې دغه مسله دومره سیاسي شوې وه چې هغه زیات فوکس اوس په خپل دغه باندې هم دی چې څنګه خپل ایمیج او خپل نوم بهتر کی. د هغې لپاره په ډېرو شیانو کې ممکن نه ده چې زیات کار اوس د پولیس دی. او د تاسو کو ګوره په خیبر پختونخوا کې چې بیا تشدد شروع شوی دی، حمله شروع شوی دی، د هغې بنیادی هغه هدف چې ګرځېدلی دی د وسله والو هغه پولیس دی. او ډېر کشمیر پولیس په دې لږه موده کې هغوی ووژل شوي دي، نو امنیت به یو لویه مسله وي. او بل خبره پکې تاسو د اقتصادو کې اقتصاد خو مشکلات شته، هغه خو مشکلات قبایلي سیمې چې کله دغه سره انضمام وشو خیبر پختونخوا سره، د هغې دپاره چې د کومو پیسو واده شوی وه چې هر کال باقي ته سل اره روپو خبره شوې وه، هغه هم نه ده پوره شوې. نو اقتصاد خو هلته مشکل ځکه دی چې د مرکز او د خیبر پختونخوا د حکومتونو ترمنځ چې دا تیر اپریل نه دانه حکومت مرکز کې جوړ شوی و، اکثر د خیبر پختونخوا دا هم شکایت و چې د دې کمې پیسې مرکز سره پاتې دي، هغه ورته نه دي ورکړي. اقتصاد خو هم یو مسله ده، لیکن قانون خو اوس دغه هم دی چې اسمبلی ماته شي نو درې میاشتې انتخابات کیږي، دغه یو شی خو هم دی، نو هغه قانون خو هم پوره کول غواړي. خو بهرحال ستاسو خبره درسته چې مسله اقتصادي شته او امنیتی، مثلا د خیبر پختونخوا پر ډېر زیات سنجیده او جدي ده.
ترخان صاحب یو تپوس بلکم، آیا دا ممکنه ده چې څنګه چې ځینې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران یا پلویان وایي چې ولسمشر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته اوس وایي چې ګینې دې د اسمبلی نه د اعتماد یا د باور رای ترلاسه کړي؟
اعتماد خوشته صدر خو ویلی شي، هر وخت ویلی شي، قانون په پاکستان کم دار چې گورنر وزیر اعلی ته ویلی شي، لکه څنګه چې پنجاب کې دا کار وشو. لیکن د پی ټی آی په خپل عمران خان په خپل دای ویلیو چې دی به د شهباز شریف هغه شپې نارامه کیه لفظ استعمال کړو سلیپلس نایټس، چې لکه دا به یو مشکل کې به مرکزی حکومت دی واچی. او دویمه خبر د اعتماد سره کړی وه چې دی واپس سب لیته زی او د شهباز شریف خلاف عدم اعتماد کی دا دا ویم کړی و چې مسلم لیگ نون زنی غړي دي سره ملګری دي. نو مسلم لیگ لکه بیا حکمران اتحاد په مرکز کې نن سبا مونږ لفظ استعمالیږي اکثر په دې سیاست کې چې چلے وکړو، دا خپل بیا هم وي مسلم لیگ نون مشرانو چې کله عمران خان اعلان وکړو د عدم اعتماد، نو د سپیکر سره استفاګانې خو د مخکې نه پرتې وې، نو هغې کې پنځه دېرش استفاګانې د پی ټی آی د ممبرانو منظور کړې. نو د عمران خان چې کوم یا خواهش و یا د پی ټی آی یو منصوبه وه، هغه ناکامه شوه، ځکه چې په دا اوس په اسمبلی کې که پی ټی آی پاتې کسان رام شي قومي اسمبلی ته، نو د هغې پوزیشن هغه نه دی څنګه چې مخکې و، ځکه چې یو سلو پنځه ویشت د پی ټی آی ممبرانو استفاګانې ورکړې او سپیکر پکې فقط یوولس منظوري کړې، نورې نه منظورولې. نو ممکن ده چې هغه وخت کې د سپیکر یا د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون او د هغې د اتحادیانو دا په ذهن کې وو چې دا کار به کیږي. نو اوس هغه خبره کوکو، نو یو هم چل کول غوښتل او بل ورسره هم یو قسم چل وکړو، دا الفاظ په خپله باندې دي دواړو استعمال کړل. اوس زما خیال دی چې که پی ټی آی د اعتماد دپاره شهباز شریف ته وي یو هم صدر مملکت، نو ممکن به نه وي چې هغه کامیاب شي، ځکه چې یو خو د پی ټی آی استفاګانې مخکې موجود دي، وړاندې نه ټول ورکړي دي. نو ممکن ده چې دا پنځه دېرش منظوري دي شي، نو ممکن ده چې سپیکر بیا نورې منظوري کړي.
اسلام د ډیره مننه او کور مودان اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې تاسو ته د پاکستان د پنجاب او د شند خیبر پختونخوا پر سیاسي حالاتو معلومات ترکول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، زو د خیبر پختونخوا سیاسي حالات ته، هلته گورنر حاجی غلام علي پرون د وزیر اعلی په خواست خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړې ده. گورنر په وزیر اعلی محمود خان او د اپوزیشن په مشر اکرم خان دورانی غږ کړي چې د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د جنوري د 20مې نیټې پورې د کاندیدانو نمونه تیار کړي. په خیبر پختونخوا کې دا سیاسي بدلون په داسې حال کې رامنځته شوی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریتونه هم دوام لري. دا سیاسي بدلون به د صوبې په امنیت څه اغېز ولري؟ په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماتېدو سره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له منځه تللی دی او د نگران حکومت جوړولو لپاره تیاری روانې دي، په صوبه کې د امنیت وضع خراب ده او په بیلابیلو سیمو کې ترهګرو بریدونو ځای خلک د ویری او بے باورې سره مخ کړی دی. په پیښور کې خبریال او شنون کې طارق افاق وایي چې د قانون تر مخه به اوس گورنر د وزیر اعلی محمود خان او اپوزیشن د مشر اکرم خان دورانی په مشوره د صوبې نگران وزیر اعلی ټاکی، خو که دواړه خواوې په یو نوم متفق نشي نو په صوبه کې د خراب امنیت له کبله گورنر راج هم عملی کیدی شي.
دا به د سکیورټي ادارې او پولیس دا به د دې بیا ذمہداری جوړیږي. خو دې لپاره به یو ډایرکشن چې کوم نه کې ان کیس اپریشن کې ګڼو، اپریشن منظوري خو هم یو حکومت خو به ورکړي کنه، نو کاغه دل ته صوبو پکې نگران حکومت دی او کني بیا وفاقي حکومت دی، هغه دغه منظوري ورکړي. گورنر خو دې نو هغه سره وسه هغه صرف فکر دی عیني عمر پورې دی، هغه عیني اختیارات دي تر دې پورې چې گورنر راج نه نافذ شوی نو هغه ته انتظامی اختیارات نه راتلي. ادروایس کوم دی دا به دا صوبایي حکومت ذمہ داری دلته جوړیږي.
د سرکاري اعلامیه تر مخه د نگران وزیر اعلی تر ټاکنې پورې با وزیر اعلی محمود خان خپل کار لا دوام ورکړي. خبریال او د سیمه د چارو شنون کې رفت الله ورغزی وایي چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلاف لکبله په صوبه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده او وسلوالې ډلې منظم شوې دي. د نوموړي په وینا په نگران حکومت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه لوی پریکړې نشي کېدې او په دې ټول عمل کې د مرکزی حکومت کردار نور هم وړتیا ترلاسه کړې ده.
نگران حکومت راتلونکي کې د سکیورټي ادارو هم مطلب لکه مرزي شامل وي، نو دا زما ذاتی رائے دی چې دا به کدي شي دی دغه نه ډیر خو کار وکړي. دا چې کوم دینه مخکې حکومت د پی ټی آی والا په دې چې دوی یک سوی سره چې دی دلته غټي غټي فیصلې چې دی غانشي کې دی هغه خو کوي غبه مرکز کې بکیږي او اپریشن کول وي یا د سی بل غټه مسئله وي بیا مطلب لکه طالبان سره خبرې کیږي هغه خو ظاهر دی چې دی دو په دغه کې نه وي، د دو په ډومین کې نه راځي. خو دا چې کوم وړو وړو معاملات وي نو ما په نظر باندې چې دی دا به کدي شي چې دی نگران حکومت کې دا ښه طریقې کې وشي.
دا په داسې حال کې دا چې تر اوسه مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت ذمہواری په یو بل اړولې ده او د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومتي مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته پولیس سرتیری او عادي وګړي د مخ په زیاتیدونکو بریدونو ښکار دي. خبریال طارق وحید وایي چې په داسې صورتحال کې په صوبه کې روان سیاسي بدلون د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې لا ډېرې کړې دي. د نوموړي په وینا په داسې حالاتو کې د مرکزی حکومت ذمہواری نور هم ډېرې شوې دي.
زدا گنم چیرا لکه پی ٹی آئی حکومت لام لو چونکہ راغی دری حوالے سے پالیسی واضح نہ ہوا بلکہ سہادہ پور راغی دغه خلکو سره همدردی هم وا او دا نو دغه وجہ باندې راغی حکومت تک چکم دی هغه په دې صورت یار باندې زیات اثر نه پری باسي، بلکې زه خدا غنم چې نگران حکومت کې داسې ذمہ دار او سنجیده کس راغی وزیر اعلی نو کېدې شي چې هغه د پی ٹی آئی د حکومت نه ثابت شي او هغه د صوبې چې کوم دا حالات دي د کړکېچن حالات دي د ترګرې د عملیاتو د دې نه مخنیوي لپاره لږ وخت دی وسره خو بیا هم زګامونه پورته کولې شي.
دا یادونه وردا چې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي سره مخ دی. د نوموړي په وینا په کال 2022 کې د ترهګرۍ 85% پیښې په خیبر پښتونخوا، 10% په بلوچستان او پاتې په پنجاب او نورو ځایونو کې رامنځته شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زه یو ټلیفون ته سلامونه او څوک خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، زه امداد ترین یم بلوچستان ضلع ارناین.
ښه امداد ترین وروره څنګه ښه؟
شکر د خیر او خیر، تا څنګه یې جوړه؟
خیر دی خیر دی، بالکل ډیره مننه صبر سره شریکوي د هرنایی باره کې.
هرنایی کې ښه پارنه راسه دا اوس هم باران دی او شاوخوا ورونو کې واوره دی. بیا نن سبا شپږ بجې تقریبا د 30 منټه بالا یو زوردار زلزله هم وسوه. نو اوس نور څه دا نخاس نسته، باران هم اوس جاری دی.
او دغلته بجلی او ګیس وی؟
یا ګیس خو نور نه ایغه په خپل ساغه پنجاب ته پاسي، بلغه کوئله کې گزاره کوي لرګیان کوئله.
سمه ده سیده، ډیره مننه د ټلیفون کولو نه. اوریدونکو اوس په لاړ شوی وړې دمې ته.
د
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
تیر ورځ نا وخته د سواد تحصیل کبل توتانو باندې اوسیدونکو په خبري غونډه کې ویل چې 15 کال وړاندې په 2003 کال کې د سیمې امنیت ټینګولو لپاره پوز او امنیتي ادارو د 2.5 کنال سمکه نیولې ده. په دغه کې د زینو خلکو د کروندې سمکه کورونه هم شامل دي او تر اوسه د پوز په کنټرول کې دي. دوی وايي خپل دغه مسلې سو واري صوبای حکومت وړاندې کړه خو حل نشوه. بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وايي دوی دغه مسله د سیمې پوز زی چارواکو ته وړاندې کړې او خبرې پرې روانې دي. نور تفصیل له نیاز احمد خان نه اورو.
د سواد تحصیل کبل توتانو باندې مشرانو په ګډه سواد فیصلب کې خبري غونډې ته ویلي چې کال 2008 کې د پاکستان فوج د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د کلي 1.5 کنه لزمکه نیولې او ازغن تارونه ته چاپېره کړې چې پکې د ځای اوسیدونکو کورونه هم شامل دي. اوس پورې ورته د زمکو او د کورونو مالکان نه پرېدي. خبري غونډه کې شامل شپې تکرن محمد علي شاه ویل چې د سواد امن اوس ټینګ دی او حکومت وایي چې فوج د څخه وتلی
درې میاشتو له دې راغلی وو او اوس 15 په دې 15 پرورې باندې به 15 کاله پوره شي. په دې 15 کاله کې او دې پروس کال په زموږ صوبایي حکومت هم دا ورکړو چې د سواد نه پوه جوزي موږ بیا دغه شتیار غلی شو. موږ ویزا حکومت اعلان وکړ اوس وځي خودي نه قانون مني خپل ډنډه پیژني بس د حکومت نه مني. وزیر اعلی د صوبې بادشاه هغه اعلان کړی چې به وځي ونه واته. حکومت دغه نه مني عدالت دی نه مني نو موږ ته ځای وښی چې موږ چرته لاړو.
د توتانو باندې اوس شپېته کلن په زر اکبر وروسته مشال لیډیو ته وویل چې 10 کناله د کروندې ځمکه چې پکې د هغه کور هم شامل دی گیر شوی. نه خپل کور ته دوی پریدي او نور ته د کر کروندې اجازه شته.
موږ په دې خپایو کړی چې دا 15 کاله لما د هغه یو د دې یو فصل 1.5 لاکھ روپۍ د دې د یو فصل آمدن دی. نو وایي چې 15 کاله واته چې 1.5 لاکھ روپۍ شي نو موږ خو په دې باندې وټکولو. خال زما زامن دي هغه مال سراکۍ نه زه په دې حالې مزدوري کولی شم او شعر نه دینې ولی دی او سراکۍ نه بل دا کار دی چې د دین علاوه چې دا کوم ځمکه کولاو د دې 1.5 کنالونه علاوه نه څوک به کول کولی شي نه څوک د شپې راتلی شي نه خپل زمیندار کولی شي. رزوتانه مې څوکړي وبلا چې څوک خپل پټو ترولي دی ولنه پریدي وبو ته ورانی نه دا تکلیف دی موږ ته. خا په دې پاغه پاخه سره کم خلک نه پریدي.
یو بل مشر جمشید مشوانی وای چې کله دوی د خپل ځمکو او کورونو غوښتنه وکړه نو اوس ورته وای چې دغه ځمکه به ترې سرګاری کړي.
زمونږ پکې تقریبا وکړه نه کناله پورې دا د کلی په منځ کې دا د کلی په منځ کې اوس وای چې دیم په دې باندې سیکشن پور لگاول نه کده. کلی په منځ کې سیکشن پور جاهزي خو صحیح ده کنه د کلی په منځ کې سیکشن پور دی ولګې د پکې کمپلیکس رغند د نو کورونه بس کوي دغه د امن سو قسمه دغه نشته ده. مونږ خپل ځمکو ته تلې نشو د خپل ځمکو خواته نشو تلې. مونږ ته دومره مشکل ده چې مونږ په یو کمره کې شپاړس او 15 کسان پاتې کیږو. زمونږ د کور سو قسمه بل ذریعہ نشته ده. هم د قزې ده اگر نه دیني ولا ده کدی مونږ ته راځي پری دین مونږ په دې کې ځان کورونه روکو تمبان به کې ولګو اوسي کو په
دغه مو د سواد اضافي ډیپټی کمشنر سہیر خان د پښتنو کړه. نو دوی ویل چې د تحصیل کابل اسسټنټ کمشنر د توتانو باندې کلی اوسیدونکو دغه مسله د پاکستان فوج چارواکو ته رسولې او خبرې پرې روانې دي. ملخوا مشال ریډیو هڅه وکړه چې د فوج ترجمان ادارې ISPR نه موقف واخلي خو تر وروستو پورې هغوی پرې څه قسمه موقف ور نه کړو. په سواد کې کال 2008 کې سکیورټي ادارو یو شمېر سرکاري او شخصي ودانۍ د امنیت لپاره نیولې وې او پکې میشت ول. خو کال 2018 کې چې کله ټول اختیارات سیول انتظامیه ته حواله شول نو فوج زیاتره ودانۍ پرېښودې. خو اوس هم بعض تعلیمي ادارې او د خلکو ودانۍ د پوست په استعمال کې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,113 14,550 او 15,115 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,113 15,115 او 15,880 کیلو هرتز.
د برا او کوز جنوبی وزیرستان زلو سیدون کو مشال ریډیو تا ویلی دی چې د دوی پسیمه کې حکومت د انټرنیټ سہولت بند کړی او په وجه خلک له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سره روغ سیمه سیدون کې اسحاق مسید مشال ریډیو ته وویل چې د ناسم امنیتی حالاتو په وجه انټرنیټ بند دی او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خلکو ته دغه سہولت زر تر زره ورکړي. بلخوا د اپر جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې کوشش کوي خلکو ته د انټرنیټ سہولت بحال کړي. نور تفصیل له اشتیاق مسجد ناورو.
د اپر او لوئر سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستان حکومت یې پسیما کښې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د اپر سویلی وزیرستان سراروغا سیمې اوسیدین کې اسحاق مسجد ویایي
وزیرستان سے چیکیم د حکومت طرفانا د سیکورٹی وجوہات په بنا باندې 3G 4G انټرنیټ سروس یوزل بیا بند کړای شوې ده. 13 ورځې مې په سراروغه باندې دغه خلاف احتجاج ریکارډ کړ. پاشم د غوښتنه وکړه چې حکومت زر تر زره نه دغه خلته د 3G 4G انټرنیټ سہولت ورکو. لکه په نور ایریا شه د خلته د سہولت ملاو دی او یو د میجا د وزیرستان په ایریا باندې حکومت بار بار انټرنیټ 3G 4G معطل کوي. عوام تا ډیر تکلیف تای چکیم دولتا سټوډنټ تی لیا کاروباری خلک تای آتا ډیر تکلیف تای.
د لوئر سویلی وزیرستان برمل راغزی کلی دوا اوسی دین کی د انټرنیټ باندش په واجار او مخامخ شوی مشکلات په دارنګ بیانوي.
زه طیب خبره کو تحصیل برمل راغزی نه د می چکیم انټرنیټ سرویس بند شوی دی. دا په چه تاریخ چکیم ولسی په سرو دوانه هغه چې غوښ په نورسته د میج د نیټ چکیم ټاور وی دغه انټرنیټ چکیم سیستم هغه میکس بند کو. د نن ورځې پورا د میج قانوني آئینی حق تای میشته دا سیګنل بحال کو چې نن سب دنیا کیم ټاور سدلا میج نن سری کی چې انټرنیټ د بحال کوتا میش کا په واتس اپ وی کا په مسنجر بندي وی میش ته سہولت ډیر زیات هدايت د نیټ واجه باندې نن دغه نامیش بیا مخوم شوی دلته مشکلات را زیوتی خل ډیر زیات مشکلات کدی میش دغه حالت نه ډیر زیات تنگ شولی.
منم رضوان د زده رغدی سره تعلق لرم. د میش خل چکیم دا ډیر زیات مسایل سره مخ شوی دی لکه سټوډنټ چې دی انلاین د سټډی بیا غن شي کړل هغه سره د میش کاروباری نه چکیم دی دغه په ټاپ باندې ویلور دی میش شاین شي کړل لکه می چې ونه بازار ته ورته درې میازي پر میش 3-4 سر په کرایه لګای ورته د وای فای چکیم کوټ میش تر کوي دغه فیس میش ګوښه ورته پر کوي میش په
لوئر سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونڈی سرا مشال ریڈیو د انٹرنیٹ بندش په باراکشه د تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خو غوی خپل موبایل پر تکول خوش نکړل. او د اپر سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې د مقامی انتظامیہ کو شش دای چې د خلکې د پورا انټرنیټ زر بحال کی
لوور کې خود کوم تقریبا اوسو کنا صرف د اپر ولا د مور مسعود بلټ ایریا پاتې ده. نو دکې لګي مو لیټرینګ کړی دی او دوباره به کوم د کنا لیټر کو ما ډی شپ تم ویلی دی خبر کړو نن پشاور کې ده مه بي چې دا کوټ کوټ کې ده خبر او کې ان شاء الله مو طرف نه بنه پته کې کاله ته منځور دي.
د سویلی وزیرستان او سیدین کې دا هم موویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کې انټرنیټ زر بحال نکړي بیا به دوی په خپل سیمو کې د پوزي چاونې مخې ته احتجاجی درناکشے پلاتے وحلے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دے
کا سمارٹ فون لرے گٹ اتر اخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې ورزو د راشد خان په غږ کې وي سندرې ده.
نمې صدا نمې سکی ګینو بیا ولې مثلا په پسی خوگی گی نو بیا ولی مزلا پسی خوگی گی نمی صدا نمی سکی گی نو بیا ولی مزلا پسی خوگی گی بیا ولی ولی زلمی خوگی گی سترگو میں فنا دا منم دسترگو سترگو میں فنا دا منم دسترگو سترگو میں فنا دا دسڑ پکور کی میں اسی کی نو پیا ولی مزا پسی ہوگی گی پیا ولی ولی سڑمی ہوگی گی نمی صدا نمی سکی گی نو پیا ولی مزا پسی ہوگی گی پیا ولی مزا پسی ہوگی گی جانان میں ڈیرا ڈیر نازک مزاج دے 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 بنا خبر خبکی گی نبیا ولی مصرا پسی ہوگی گی نبیا ولی مصرا پسی ہوگی گی نمی صدا نمی سکی گی نبیا ولی مصرا پسی ہوگی گی نبیا ولی مصرا پسی ہوگی گی
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو زیو ټلیفون ته سلامونه او څوک خبرې کوي؟ هلو
هلو
السلام علیکم. هلو تاسو ته زما आवाज درځي؟
وعلیکم السلام.
ښه خیر دی؟ بالکل تاسو आवाज کټ کیږي که خپل خبره راته وکړي. خزو یو بل اوریدون کی تا مشال ریڈیو تستڑی مشال.
سلام علیکم خرجانی سڑی مشی
تا سستڑی مشی
و جان ز تو کان مینا والم دا وخت دی ایران در سن جان سر استادر په تماس کیمو و جی یو چر مشال ام کرام ام روح جو تیاری
ډیر مننه. ټول روح جوړ دی او تیار دی تاسو خپل وای سم معلومات پر اثر شریکوي. سمدا ریڈیو مو جوړ هم لگاولې دي. خلګه بند کوي ځکه چې هغه زمونږ آواز واپس راځي بیا.
باندې میکرو خو ځان یې ځار مونږ نه باندې میکرو.
ها اوس خپل خبره وکي.
ورځانی دلته بل شپه واورو وس ډیر یخنی ده. نو اوس کارو ته تلای نو شو. بالا بس خو یارانان هم ډیر خوشاله یا خو کې شاورځي سو شو شو وسو.
ها ها سمدا نو ډیر مننه د ځان ډیر خیال ساتي د ټلیفون کولو د مشال ریډیو سره اوسې. لاړ به شو بل ټلیفون ته. سلامونه سو خبرې کوي؟ هلو تاسو ته زما آواز درځي؟ د دوی د ټلیفون لاین کټ شو. نو په دې یو سات کې تاسو مونږ سره کولای شئ چې د خپل سیمو تازه حال را سره شریک کړئ. اوریدونکو د خوست په بیلابیلو سیمو کې میشتو وزیرستان او کډوالو مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې یو ان ایچ سی آر د ټولو وزیرستان او کډوالو ته په یو ډول نغدې مرستې ورکړي. بل لوري ته ځایي چارواکي د وزیرستان او کډوالو ستونزې پر ځای بولي خو وایي چې د پرله پسې هڅو تماسونو سره سره د دې ستونزې په هواري نه دي بریالي شوي، خو کوششونه یې روان ساتلي دي. د یو ان ایچ سی آر لخوا د ژمنۍ او توکو لپاره د مرستو په دې بهیر کې هرې کورنۍ ته $215 ورکول کیږي، چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا شاوخوا 1200 کورنۍ له دې مرستو بے برخې پاتې شوې دي. نور حال ته نجیب الله الوخیل ناور.
په خوست کې هغه سلګونه کورنۍ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار لخوا له نغدي مرستو پاتې شوي په ټینګار غوښتنه کوي چې دوی ته هم نغدي مرستې ورکړل شي. د ګلان کمپ اوسیدونکي وزیر رحمان مشال روډوی ته وویل
میر قابله دغه هسپتال ته نشي وړلی، د بازور طریقه نشته، د لرګۍ طریقه نشته، سخت سوړه لګېدلی دی، سخت به غزله شوي، سخت به طریقه شوي. دا کومک د امیر سره وشي، کانر سره وشي، میژو ډېر نژوت نژوتو خروب شي د پواجه سره.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب عملیاتو وروسته د پاکستان نور سیمو ته د تکبشان یو شمېر کورنۍ د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوښتې، چې د دې جملې ګڼې کورنۍ په څو پړاوونو کې د غلام خان پر لاره بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د ګلان کمپ یو بل اوسیدونکی قاري مدثر وایي
2013 کال نه چې د شمالي وزیرستان کډوال شروع شوې دي، هغه ورځې نن ورځې پر په کارډ باندې مرسته ورکوله. اس چې انیشیال ولا پیسې چې ورکاوله د لارګي پیسې چې کله میز د خلکو راغای بیا ډېر خلک تایبل شي، تو بلاک د ځنې تایبل شي، تو نوم نشته پکشه او ځنې خلک تایبل شي، او تو خستی دي اګه او خستی نه وي. او دا خبره ورکړه د حکومت ورته ویل شي انیشیال ته چې خپل حق ته کډوال ته ورسوي.
وزیرستانه کډوال جنت ګل وای د کډوال په امتیازات کې باید توپیری چلندون شي او ټول ته په یو نظر وکتل شي.
میز د بشری کوکه چې کوم نړیوال کوم مرستندویا مشوروم دیغه نه دا اپیل ده چې مشته د خپل کوم حقوق تی دا ملاو شي، او ډیر خلک میر چې کوم دو دلتا پوتی منه او مشته نه دی ملاو شي وي، او میر ډیر سخت مشکلات سره مخمخ هي. میر ضرورت دي کېره کېر مشکلات دي، بیمورون دي مش په کېره کې زمای دا او سونتو کې نشته نه را چې کوم ضرورت یې غا نشته.
د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر مشران بیا یو بل مهم ستونزه دا بولی چې په تیر یو نیم کال کې خوست لیوی بلې سیمې راغلي کډوال راجستر او بایومیټریک شوی نه دي او هیڅ مرسته ورسره نه کیږي. قومي مشر ملک جمشید مسید ویل
نه یې نشار سره اندراشتان د ای ډبلیو پی سره نه دی مواد د ای ډبلیو پی ورکړل کیږي، آیا د پی سی ان وی د پی سی ان شیک شلټر جام په هیڅ شی د ته حقوق نشي ورکولای. نو دا د دولت نه هه، د نشار نه هه، د ای ډبلیو پی نه هه، دا خواهش دی چې دا سکوپ دا وشي د کول نوې سار دی. او که به دا نه وشي، که بدخ شمش پولیو بند کول، آیا که مجا کلینیک بند کو، آیا که نور څه ادارې رتلې دخته مې هیڅ کله اجازه نه کیور، حتی که چې مرسته وروړي د ګلان کې مت دخته هم د توزیع کولې غنه ور کوي.
ملک خدای وزیر د هغ وزیرستان یو کډوالو لیډر دی چې ل بایومیټریک پاتې دی او مرسته ورسره نه دی شوی.
میرو دغه ته دا اووز ور کوي د میډیا د لیارې کاکا یونیپسیار وی اکا ڈبلیو فی وی اکا نیرے داری وی چې میشتا بای میٹر کروار شی و میش دا گوته والا گاوی که چیره میسرا پداش اسلامی امارت ڈبلیو فی یونیپسیار دا میش آوز یا اونر وی دا چه سمرا پا میش دلتا داری فحالی دی دا میش گونده بنداوی دا خپل آوز و میش ادغی علیاره و دا خلطه برسوی.
بلوری ته ځای چارواکی د وزیرستان یو کډوالی یاد ستونزې پر ځای بلی خوای چې د پرلپسې هڅو او تماسونو سره سره نه دی بریالي شوی چې د ستونزې هواری کی. د خوځ د کډوالو چار رئیس مولوی احمد احمدی ول ل نقدیم رستو شاوخوا 1200 تنه پاتې شوی او اړوند مرستندوی بنسټ لامل پښته فهرستونو کې ځین ستونزې خې. د کډوالو چار رئیس ل بایومیټریک څخه د شاوخوا یو نیم زر کورنۍ پاتې کېدل هم منی وایي د یونیسیار همدارنګ نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو یې غوښتي چې پاتې کورنۍ هم بایومیټریک کی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو زیو ټلیفون ته سلامونه او سو خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
چور تازه په خیر
تاسو ستړي مشه خپل وای
شکر دې پر خند جانې ته شې هم کاران نشري
خیر دې مننه.
بس تازه ورته ناس یو ډېر زیات واورې سوې ده کنه.
په کوم ځای کې
دا سرکاری د نشنل ایوی کم ټیکادار چې دی دا واری غاغه خپل ګلډران باندې چلول او بیا یو د ټرافیکي پیښه د ترامنس سواله دا کوچ کم دا غټه بس چې کم دی کی هغه او یو ډاکټر سره وجنګیدل
ښه
دا ټرافیکي پیښه بس نو بیا خلګل ډیر ستن سره مخامخ ته ټریفیک بالکل جام ولیاړو بیا چې دا ګلډران رالو حکومت رالی په دې روډ باندې کار وکړي
ښه
نو بیا دغه د روډونو موډونو سره خلاص کو پرون ټول ورځ واره ورېدل او سم بالکل د واره امکان دی خو نن ورځ لم واره ور کړی نه.
ها ها صحیح صحیح سم ده بالکل. نو بای چې
په بعد موږ د سیمې
په دې
بالکل بجلی چې د حکومت له طرفه بالکل پر موږ باندې بجلی بندي کړی دی او دلته موږ شمسیان هم کار اخلو هغه چې د ورځ چې شه تر واره لاندې دی ټول دا مشکلات سره مخامخ یو بجلی حکومت نه راایله کوي وبنسه.
سم ده ډیره مننه ستاسو نه دغه معلومات را کول. زو یو بل اوریدونکو ته مشال ریډیو ته په خیر راغلی.
ډیره مننه پر خندا ست خورجانی وای دومره ورته وای بس نو می ورته ما اخله. خورجانی وای دومره ورته وای بس نو می ورته ما اخله وای څوک سی تایر کړی دی بس ها درته سلام کی. ډیره مننه خورجانی مینا او سلامونه میو منه په دې له سروغ جوړه خوشاله به خورجانی
ډیر مننه تاسو نه هم
نو دا شیرین په دا وجه درته وای خورجانې تا موږ یې کړیو اکثره وخت موږ نه پیژنې دا ولي خورجانې
ولي نه او عبد الله وروره مونږ خو پیژنو خو اکثره داسې چې د زینو اوریدونکو आवाजونه کله ناکله یو شان د یو سو اوریدونکو داسې دي چې دا یو आवाजونه ماته یو شان لګي نو دا یو وجه د بکی نور تاسو خې په خیر
قربان سم خورجانی ستوره مسیاله دی غمرکه خورجانی و خیر شکو دی الحمدلله د خدای فضل دی خورجانی او خستی پروګرامونه ماشاالله ډیر ستاینې ول دی که سلام پښتون خو کې که خبرې سندره کې هغه په دی وجه سموږ یو د بل پال سره خبرې شو نو بل لکه څنګه اسمت لا کا کر صاحب درته ویل بالکل ته ز خپل عبد الله المانی خبرې کوم نشته ام د جنوبي پښتون خو خنوزي وسیدون کې د مال خاص کده خنوزي سره خبره کوم د خپل کول سره غایزم خورجانی دومره معلومات به درکم دلته لکه اسمت لا کا کر درته ویل بالکل دلته د دوی ورځې وسې چې واره شروع درې شایسته واره ده دلته دا کان متر زیس کم دی په دغه علاقې کې ډیره زیاته واره کیږي تقریبا یو نیم دوه پټه واره په کان متر زی کې دا تیم سوګی ده نو هغه پرون دغه
ها او دا سی معلومیږي چې د دوی د ټلیفون لاین کټ شو نو عبد الله ورور تاسو आवाज درازي او بخي مونږ به تاسو ټلیفون لاین کټ کو کول شي چې پر روانو پروګرامونو کې مونږ سره برخه ولري اوریدونکو لزو یو بلې موضوع ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي افغانستان ته د سفر او هلته له طالب چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال د خزو او جینکو پر تعلیم او کار ټینګار کړی دی د دغه سازمان د اعلامیې لمخې امینا محمد د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې ویلي افغان خزی د کار او تعلیم حق لري د طالبانو لخوا د جنکو د خونزو او په هندونو بندیدو او په ځینو نورو ادارو کې د هغوی د کار بندیز په نړیواله کچه پراخه خبرګونونه راپارول دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسدالله لودین نورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د کابل پر سفر بوخته ده او تر اوسه یې له یو شمېر طالب چارواکو او پخوانیو سیاستوالو سره کتلی دي. د ملګرو ملتونو په خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په تړاو خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې د غراز ویل شوی چې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم د حق په اړه ښکاره اجماع شته خو دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې اجماع په کومو برخو کې و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکی، قطری او پاکستانی ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم غږېدلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، متقید ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ته ویلي چې د طالبانو پر رسمیت نه پیژندو، پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. امینې محمد د چهارشنبې په ورځ له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلې دي. ښاغلي کرزي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغې کتنه کې د نجونو د تعلیمي بنسټونو پر بیا پرانستنې او کار ته د هغوی پر بیا ګرځېدو ټینګار شوی دی. بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې له میرمن محمدي سره یې د افغانانو پر پیاوړي کېدو او له بېوزلۍ نه د وتلو پر لارو چارو خبرې کړي دي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وولکر ترک د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې خبریالانو ته وویل، افغانستان دا مهال د ښځو او نجونو د بشري حقونو له اړخه تر ټولو بد وضعیت لري.
موږ د ډیرو داسې شاتګونو شاهدان یو چې ښځې او نجونې زیانمنې کړي دي. باید ووایو چې د تر ټولو جدي وضعیت بېلګه یې په افغانستان کې ده.
طالبانو چې تیر نږدې یو نیم کال کې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، تیره میاشت د نجونو پر منځنیو او لیسو ښوونځیو سربیره د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلانه بند کړل. تر دې وړاندې پارکونو، حمامونو او ورزشځایونو ته هم د ښځو ورتګ بند شوی او ښځې په اوږده سفر کې له محرم پرته تګ نه هم منع شوي دي. تر ټولو وروستي بندیز کې طالبانو تیره میاشت د نادولتي موسسو ښځینه کارکوونکو ته وویل چې دندو ته دې نه ځي. د طالبانو د اقدام په پراخه کچه غبرګونونه هم وپارول. تر اوسه دغه سپیناوی نشته چې طالب چارواکو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ته د ښځو د تعلیم او کار په اړه څه ژمنې ورکړي، او دا سرک هم نه لګیږي چې طالبان به د میرمنو د کار او تعلیم په پریکړو کې څومره نرمښت وښيي.
د مشال تر څنګه اوسه، د سحر لنهو، د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو پروګرامونه په لنډ سپو باندې واوري، او د دې سره سره د مشال ریډیو په ایپ باندې چې تاسو په خپل موبایل ټلیفونونو کې ډاونلوډ کولی شئ، دا د مشال ریډیو په نوم باندې جوړ دی، او تاسو د دغې لارې هم زموږ پروګرامونه اوریدلی شئ. زو یوې بلې موضوع ته، د خواریکښو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطحې آمدنی لرونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې پاکستان او بنگلاديش داسې هیوادونه دي چې د کورونا وایرس وبا تر څنګ د قدرتي افتونو او په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم زیانونه رسېدلي دي. بلخوا په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د هیواد د کم کورنی پیداوار او د قرضو د بوج له وجې د هیواد اقتصادي حالت خراب دی، چې له وجې د خلکو آمدن هم ډیر لږ دی. خو بیا چارواکي وایي چې د چیلنجونو باوجود د هیواد معیشت ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل له انیسا اجمل.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د موجوده ګرانې په نسبت د خلکو آمدن ډیر لږ دی، چې له وجې د غي مالی مشکلات لا نور زیات شوي دي. دوی دا خبره د جنوري په 18مه لغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو یا لوور مډل انکم کنټریز په فهرست کې شامل کړی دی. د ادارې د جنوري په 18مه په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د ټیټې سطح متوسط آمدنی لرونکو هیوادونو کې په 2020 کال کې د بیروزګاری شرح 6.4% وه، خو په 2022 کال کې د 6.2% ته کمه شوې ده. د دې رپورت پړه په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادی یو مشر سید میراج علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې ګرانی روز تر بلې زیاتیږي، خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اس اضافه نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې خلک دومره وسایل نه لري چې په خپل آمدن زیات کړي.
مزدور کار شو یا نوکر پیشه خلک شو، دغه پر ډېره زیاته ګرانه شوې ده. اور چې اوس کوم سړی نوې د حقیقت 30,000 څخه کم یا څه د پاسه، او چا چې ډېرو سرویس کړي نو زیاتو نه زیات
د خواریکښو نړیوال سازمان په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې په 2020 کال کې په نړۍ کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د کار روزګار له لارې د کافي آمدن ترلاسه کولو نه محروم وو. په خیبر پختونخوا کې د یوې شخصي کمپنۍ ملازم او پراپرٹی ڈیلر ساجد خان وای چې د کووډ 19 وایرس وبا بیا په پاکستان کې د حکومت بدلی دو رستو د شخصي کمپنی او زیاتره ملازمین بے روزگار شوی دي. نوموړي سیاتکړه چې وړاندې هم تنخواګانې کمی وي او اوس د ټیکسونو ورکول له وجې آمدن نور هم کم شوی دی.
ایون چې د پی ټی آی کې شو د پی ایم ایل ان ګورنمنت کې ټول له سیوا پرېشر چې بچا راغلی هغه په میډل کلاس راغلی دی، ځکه چې لو کلاس والا خو ټیکسز والا سره ټیکسز ورکي، ایلیټ کلاس والا چې کم دی نو ټیکسز باندې دونه فورس نه کیږي، ای هو چې کم دی نو څوک ورکي، خو نه میډل کلاس چې کم دی نو هغه سره بند نه هغه لبل لار نه ورځي، خامخا به ټیکس نه ورکي، چې هغه ټیکسز ورکي نه سره پاتې سشفلا هم خپل هم لو بجټ تر راغی.
د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې د کووډ 19 وایرس وبا له وجې جنوبي ایشیایي هیوادونو ته اقتصادي زیان ورسېده، خو پاکستان او بنگلاديش بیا داسې هیوادونه دي چې د وبا تر څنګ د قدرتي آفتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم مالی نقصان رسېدلی دی. د پاکستان حکومت وایي چې د 2022 کال د جون له نیمایي څخه تر اګست پورې بارانونو او سیلابونو د هیواد ته د شاوخوا 1.5 ارب امریکایي ډالرو تاوان اړولی. د اقتصادي چارو پوه اکرام هودی بیا وایي چې په بازارونو کې د شیانو د خرڅلاو کمیدو په ترڅ کې د شتمنو کسانو او کمپنیو لخوا سرمایه کاری بهرنیو هیوادونو ته د وړلو او د حکومت لخوا د قرضو نه واپس کولو له وجې پاکستان هغه امکانات له لاسه ورکړي چې له مخې د هیواد اقتصادي بحران ختمې دی شي.
د دې په وجه باندې چې آمدنی کمه ده نو د ډېر نقصانات دي. یو دا چې خلک چې دي هغه بالکل سمال پراپرټي هم نه لري، دویم دا مارکیټ کې چې کوم لیبر موجود دی هغه ډېر زیات کم ټیکنیکل دی، او دریم دا چې چونکه آمدنی نشته لہذا مارکیټ چې دی نو هغه کې رائز نه راځي، یعنی چې مارکیټ کې سامانونه ډېر نه خرڅېږي. د دې مطلب دا دی چې معاشره چې دا هغه یو فیلډ لیبر سوسایټي ده. دا د فیلډ لیبر سوسایټي چې دا د په وجه باندې پاکستان کې محصولات هم کم جمع کیږي، د سٹیټ تم کم انکم ملاویږي، خلکو تم کم انکم ملاویږي. د دې په وجه باندې چې کله هم د انفلیشن یا د مہنگائی دور راشی نو هغه کې سٹیټ تم پرابلم یې چې محصولات تم ملاویږي، او لو انکم گروپ چې دی هغه ډېر واسٹ وی ډېر غټ وی نو هغه ته هم انکم نه ملاویږي، نو د هغه په وجه باندې د غربت ښکار شي او بل سکل لیبر نه پیدا کیږي په داسې معاشرو کې.
د پاکستان په حکومت دا تور هم پوری کیږي چې د آمدن په نسبت یې خرچي زیاتې دي او اکثر چارواکي ورته پام نه کوي. خو بیا د اقتصادي چارو یو بل پو ډاکټر غلام سمد وایي که د پاکستان حکومت خپل کورنۍ پیداوار زیات کړي او د کار روزګار ترڅنګ د پیسو ویش په منصفانه او متوازنه توګه وشي نو په دې هیواد کې د خلکو ژوند تر ډېره ښه کېدای شي.
نو د پاکستان حواله سره چې کوم دی زمونږ گروت ورال چې وګوري نو میکسیمم 7% تر رسیدلې و غریبن په 2003-4-5 کې. نو یو خو چې موږ لپاره لازمي دار چې زمونږ گروت چې کوم دی هغه یو سسټینیبل لیول باندې وساتو، کم از کم 7-8% پورې موږ چې گروت پکاره دی پاکستان کې. نو خلک چې کله گروت ستا کیږي نو ډیفینیټلی په ملک کې چې کوم دی چې ډیولپمنٹ راځي، کارخانې هم چلیږي او سره چې کوم کاروبارونه دي چې غم روان وي او خلکو ته نوکرۍ هم.
په قومي اسمبلی کې د اقتصاد او د آمدن د قائمه کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګونغړی کیسر احمد شیخ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خواریکښو نړیوال سازمان د خبره رښتیا ده چې پاکستان اوس هم د ټیټې سطحې متوسطه آمدنې هیواد دی، ځکه چې د قرضو د بوج له وجې د دې هیواد اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی.
پاکستان لا یو ترقی یافته ملک نه دی جوړ شوی، زمونږ آبادی اوس هم د ټیټی سطح متوسطه آمدن لري. د کورونا وایرس وبا سیلابونو او د قرضونو له وجې زمونږ د هیواد کورنۍ پیداوار زیات نه شو. د 2022 کال په جون کې د پاکستان مالیاتي خساره 2.5 زره ارب روپۍ وه چې زمونږ د هیواد د آمدنې 9% جوړیږي. په مونږ د قرضو د سود بوج ډیر زیات دی. د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو لپاره باید مونږ ټیکسونه واخلو، خو شتمن خلک یې نه ورکوي ځکه چې دلته درغلي زیاته ده. په دې ترڅنګ مونږ په دې کې هم کامیاب نه شو چې د بهر ملکونو سرمایه دار خپل هیواد ته راولو، خو د دې هر څه باوجود مونږ هڅه کوو چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړو.
د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د ټیټې سطحې متوسط آمدنې هیوادونو په فهرست کې له پاکستان سره هند، بنگلادیش، ایران، تاجکستان، ازبکستان، انډونیشیا او یو شمېر نور هم شامل دي. امریکا، آسٹریلیا، برطانیہ، جاپان، متحدہ عربی امارات، قطر او سعودی عرب بیا تر ټولو ښه آمدن لرونکو هیوادونو په فهرست کې راغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د سلام پښتونخوا په پای کې زو یې وې سندرې ته
آشنا چې کوا د دې اعتبار وکړم کنا اس ویلو